روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به بزاریت و نامیدی سپردن.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده حاشیه ها که طالبان زیاد شده یک سفر هم سیده دو هم رئیسی فرزان بزار سفرهای مختلف دیدار های داشت سرازم هر حتی به کندهار میدهیم خدا حیبت الله میدهیم از دور است. برشه که کدام موقف خاصی به طالب نمی بشن؟
دانشگاه در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دارجان سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت های سنگین تر را می داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سعدیه جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین به پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشون. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زن بر اساس جنسیتشان و تنها زنانی کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار و از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند و گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زن و دختر.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود را فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکنه در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایی را گزارش بده و یه آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست در زنهایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنی خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاه ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخواییم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنها که برن گزارش بدن. یعنی سابق در وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتا ما میفهمیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، بخاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برای و برای تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به اداره دولتی برسانی، ای خود از ای یک هفت خانه رست همه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوایی ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشنام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خود را بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنهای باسواد بودن که داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعضی وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا سلایت کشیدی، گزاره کو، لچر استی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنان تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح می دادن که به خونه زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنان در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
اما متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. بین کودکای پسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردها تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دارتیم، ده ها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شد، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شد و با کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو بروشن.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت‌ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال با مناسبت 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها هم چنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان میده که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است، صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده های کابل صدا بلند کردند، در جاده های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند، این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده و می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میایند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید میکنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را میدهند.
از طرف ارگانهای امر بالمعروف استخبارات و جرقاف میایم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. کتابهایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابهایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا رو هم میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک میکنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمیدهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هیڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې، خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لسټ یا څه نه دي ورکړي، خو چې کوم کتاب دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره ږدي کتابونه
بندهی. زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات میگوید که آنها تمام کتابهای وارداتی را ارزیابی میکنند و کتابهایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد میکنند.
کتابهایی که میایر بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه، کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اون باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و می گویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تأسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیادی از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش. قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی، وزیر داخله، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فلسطین روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است، فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرست‌های سیاه خارج شود و دومی که برسمیت شود و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اعتماد و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می گیرد. این که در کدام موقف قرار می گیرد طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترتیب زو منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین دفتن بودن، از این ملاقات ها ده حاشیه ها که طالب ها زیاد شده دیگه کشور ها هم صورت بود، دو هم رضای فرز رجال کشور های مختلف دیدار های داشت، مثلا صدرعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه کشی از اون رفته بود. برشد که کدام موقف خاصی به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی به رسم شناختن طالب کس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش می توانند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل آنهاشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات به نام افغان ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اوجا افغان ها زندگی میکند. اونا پلیس رفتن افغان ها را دستگیر کردن به نام ازی که این حزب تحریک انصاف افغان ها را میاره و در مبین ازی تروریست ها باشه یا افرادی باشه که زیدی پاکستان هستن اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه جویی حکومت فعلی پاکستان است. افغانا درست است در پاکستان زندگی میکند، لیکن هیچ وقت افغانا در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرای پاکستان داخل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوز به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرد که از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در اینکه حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقسمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
احمد شیبریم هر کلمه کوم په پاکستان کې لورستیو سیاسي ناکراروي او ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګ شي. د پاکستان د کورونی چار وزیر وی د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې له اجازهت نامې پرته افغان شو نه شي کولای. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډه توکړه. نقوی څرګند کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتې چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندیدو سربیره وتوانیدل چې اسلام آباد ته داخل شي. خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پري څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټی را سره شریکولی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستونه. هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 450 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي، نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 45 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي، نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وخت یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي، څلور رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دې کې خبره ده چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي، نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته، نو هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ ته شمېرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکښ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې 8 کسان مړه شوي دوی. دغسې بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغوی چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکښ دی عاطفو محمد عاطفو، نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکښ دی هغه په دې کې وژل شوی دی. دغه تصویران او ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تر کینساب دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه د غوی خپلوانو دغه ویډیوګان چولی د جنازو غو ویډیوګان چولی نو دغه سره مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدار صاحب لدی پیش ورسره په صحبت کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي؟
تاسی تا تاسی درانه مېلمه تا لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه تاسو ماته وخت راکړ. دلته اسلام آباد کې که حقیقت ته ووایم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کېږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بېخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کېږي، دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي، هغه ته دوی باندې پرچېده وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا، بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم و چې دوی پر مټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرسب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې تاسو په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي ورسره، خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تېر احتجاج مظاهرې پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې کله پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې مونږ افغانان نیولی دي. هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ترې جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا د خبر نه مونږ راغلي یو د تور پوړ کولو دپاره. مونږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص وه، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدله چې دا تاسې څنګه بیان کړی وو، تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته به کورونه معلوم دي. نو دې راته وویل چې یو خو مونږ باندې په زوره دا خبرې وکړې، او دا یې راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړې، دا بیان وکړې، مونږ به تاسې به مونږ پرېږدو، خو مونږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو، نیول شوي دي، زیات نیول شوي دي، 50 شاوخوا باندې وایي. البته د 50 نه زیات نیول دي. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بله ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وواخلې، د دې ځنې پورته کړه، او دا کیسې ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلي و چې تر څو به دلته د پی ټی آی احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم داسې څوک نه دي نیولې، ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دواړو لخوا دغه خبرې کېږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغسې پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړی وي. خصوصا د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیس ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، د پی ټی آی والا کسان رال، او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغوی ډوډۍ خوړله، او بس دغه ټایم کې پولیس راله، وزې مو سره وخېجول. بل ویل زه دغسې راغلی وم، ما خپله سودا خرڅوله، او بس په لاره کې پولیس ونیول، او ماته چې ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، په ریسټورنټونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپې وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېجولي دي. خو اوس دغه ته راځو چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي که هغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخته غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل فوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حملې نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څنګه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي وي چې مونږه تقریبا یولس نیم سوه کسان هغه نیولي دي دغسې په لسګونو کسان هغه زخمیان شوي دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره دا ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې هم تاسو خبرې کوئ نو هغوی چې مونږ ته کره شمیرې نه دي معلوم مونږ لګې شمیرې راټولو خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده.
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی وي او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه.
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر وویلې چې اووه دېرش افغانان مونږ نیولي دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز هغه چې مونږ څلور شپېته نیولي دي دغسې
یو بخښې ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه څو پنځوس یاد
هغه څو پنځوس یاد کړي بل وایي نولس نیول شوي دي نو که یو خوا دوی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سمې شمېرې نه ښیي یو دونه نیولي بل وایي دونه نیولي دي نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي څوک وایي په نهه سوه کې دي څوک وایي یولس نیم سوه کې دي څوک وایي په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلفې شمېرې مخته راځي تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم وویلي او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې مونږ تر د نهه دېرشو پورې ټوپکې او کلاشنکو پې دا رانیولي دي دا د مظاهره چیانو سره وي څوک وایي چې هغوی سره انسوګیسو څوک سو څوک سو البته وختي مونږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چیانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو ګان هم جوړې کړي دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر پورې روانې وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پختونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې هم بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیري راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم لسو دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړي دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي دي
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړي دي نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړي اوس په دوی رانیسو.
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې ان او سي واخلي یو څه توضیح کړي چې د ان او سي نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دي ویلي چې دا افغانان کم یاد کړي هغه افغانان چې د څلوېښتو کلو نه یا د څلوېښتو کلو نه زیات دلته په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یادوي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه درې کلو نه دلته راغلي دي کوم چې پاسپورټ ویزا لري د هغو دپاره خو ګمان کوم چې دا به هغه افغانان یادوي کوم چې په پاسپورټ په ویزې باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا به هغلته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نوی کال داسې د شم دسمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادوي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
او بخښې دلته د ان او سي په برخه کې ان او سي ګوره یو خدای ان او سي ده چې یو څوک له بهره پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي یو پاڼه اخلي دې ته ان او سي وایي. ځینې کسانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې نه په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي دا څرنګه قصه ده؟
هو دین مخکم دغه پولیس رجستریشن چې و د انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلی دی. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلویخت یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسېږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسېدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مونږ انوسی ورته ورکړه. دا بدلتا سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت اور پوله والا شي، دا مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی واړي هغه نه کیږي، په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي. خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چونکه پښتانه ډېر زیات دي نو دا افغانان یادوي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري، پاکستاني کارډونه لري. البته دوی چونکه
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي، چې څم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسېدونکو افغان کډوالو ته رسیږي، نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویر سره مخې، آیا تاسو د پولیسو راغلي دي، انتظامیه والا څوک راغلي دي، د ګاونډیانو رویه سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده، دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي؟
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ختمېدلو وروسته یو کال حکومت و د پیپلز پارټي و د پی ایم ایل این، دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات افغانستان د حکومت سره خراب شوي دي، بدلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا هم ډېر زیات پریشان دي، دوی خپل په مستقبل باندې پوهېږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې، چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته، دغه ته افغانان ډېر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي که هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه به نه وي، که هغه دلته وي هم هغوی دونه ډېر زیات ستونزه نه جوړوي. البته دغه غریب طبقه کم سه کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته، چې لاړ شي اکثره بېرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي، نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي. او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي، او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته ځي، په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والی څوک نه وي، ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه، د پی ټی آی له طرف نه. البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول والا ډېر زیات کم وي، خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې ځي جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډېر زیات پریشان دي افغانان، ډېر پریشان.
مننه همدرد صاحب. محمد صاحب، جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، غبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړ هم یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړي دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړ هم کړي دي، ایمل خان هم کړي دي. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو پسې داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي یا دوی دې ونیول شي، یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسېږي، نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې، په اسلام آباد کې، هغه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي، هغه د جنوبي پښتونخوا اوسېدونکي دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو ووي، یو شانته خبرې کوي دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی، دغسې د دې نه علاوه دا تور هم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې، د هغې غټه وجه هم دا ده چل ده که د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته هم مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تېرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولي وي؟
هر ورځ مسلې راځي،
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي، پیسې ورکوي، څوک وکیل نیسي، څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځان ته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي، په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقه مندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانګزای خراغلا ستوي.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د 30 کلو نه زیات دلته پاتې کېږي، هغو ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانسي باندې کېږي، یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کېږي. نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي، او افغانان هم په دې عقیله باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړي او نشي کولی. دا به د 10 دسمبر نه بعد سولې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دا انوسی ورکوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کوره نه شوه وتلی، افغانان کې بیخي نه شوه وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې، خو چې کوم ونیسي خو څنګه چې ستاسو دنون مېمه اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچه ور باندې نه کټ کوي، جیل ته ناستې وي، تاڼې ته نه بوزي، دا غلطه یې خامخا تنګوي، سب پیسې ته نه وخت وي، هغه نه باندې پرېږدي.
یعنی همدر صاحب، په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي، له افغانانو پوښتنې کوي او کنه بعد له دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي؟
اوهو، د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چونکې پارټي مخکې اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوی ورځ دوه ورځې مخکې په دې لارو کې ډېر زیات ګرځي، هغه منطقي چې افغانان په پروسې کې، هغلته هم دوی سچا پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخي او افغانان پورته کوي، ورځ دوه ورځې مخکې راولي وینې سي. بیا کله چې احتجاج شروع شي، احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکې ورته جیل ته ولېږي، چې دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا علاج کوم دی هغه معمول ته راشي، بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار غوسوي کې افغاني ورته ورشي چې څومره پیسې ورس خو واخیستلې، قانې که عمر ته ناخلي واپس پرېږدي.
مننه. مومنت صاحب، ځینې له دې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي، وای د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبي دوی هغه کړي دي وځنډولې، که نه
څنګه نو اسلام آباد کې خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې، او دوی لګیا چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کوم د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کوم مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي، او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی و او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده آی ایم اف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډیر زیات مهم وو، او د کی 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی، نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو، نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا، د احتجاجونو مظاهرو باندې وا، د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دغه سره زمونږ خبرې شوې دي، هغه هم دغه خبره کوي د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپریوته، ټیټی کچې ته راپریوته، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چې هلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 ته ورسېده، د شیعاګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کیږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دغه ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شوي دي.
مننه همدرد صاحب، که چېرته په دې خبرونې په وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت ته راشو چې په اسلام آباد کې څه حال دی، څنګه ښکاره خبره ده دوی به ډېر اندېښنه لري، تشویش به لري، لیکن داسې مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي، دا اول پلان ده دا ځي و راځي، تاسو یې دې له خطره چې په دې برخه کې هڅې کوي، کار کوي، د یوه مدني فعال په صفت باندې، دا پلا به هم دا شرایط همدا رقم بیرته عادي شي او که څه اټکل کوي؟
او هو دغه اول واری د پی ټی آی یا د کمبل ګوند مظاهره نه و، دغه مظاهره به بیا کی کې دینه مخکې به ډیر شوې دي، حالت بیرته عادي سي، بلکې دینه مخکې لکاو باندې افغانان د پاکستان او با اصل هغه افغانان دوی یادول سي، هغه دته هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدن په، یعنی هغه ماجر کارډونه سي، دوی پی او ار کارډ یا ایس ایس کارډ ته ورکړي دي، هغه ویني دغه دوی هغه ډیر زیات و باسل، په څلګ وخت تیر سو یو څور زی تیر سو، دغه نه بعد حالات داسې عادي سو چې هغه خلک اکثره بیرته راغلل، نو دغه د پارټي کوم احتجاجونه سي اعلان سي، د پارټي احتجاج چې کله ختم سي حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادي سي، بیا څه مشکل نه وي.
مننه همدرد صاحب، محمد صاحب له تاسو مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو، تر بیا مو په خدای سپارم.
Мишка, който по